امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم زه خل خان نن د دوشنبه ورځ د 1408 نوی هجری لمریز کال د وژی د سمبلې او وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه کیږي دا وخت په واشنگتن کې د شپې 3 بجې دی چې په کابل کې د سهار 5 بجې کیږي د امریکا ژغ لومړی نیم ساته خبری خبرونه شروع کیږي د رواني نیم ساته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې ارګوای ټاکل سوی جمهور رئیس غنی به نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې د امریکا جمهور رئیس سره خبري وکړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ غونډه کې لیکل دي چې سی آی ای له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه غواړي چې په افغانستان کې ورته د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو په ذریعه د هوایی بریدونو اجازه ورکړي او د کردستان نیمه خودمختیاره سیمه ییز حکومت نیت لري چې په راتلونکې اونۍ کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه یا ریفرنډم وکړي خو نړیوال قوتونه او د سیمې هیوادونه د دې ټولپوښتنې د ځنډولو غوښتنه کوي دا راپورونه به لږ وروسته واورئ خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي
د خبرونو لنډیز د روسیې فوج هغه الزامونه رد کړي دي چې ګوندې د هغوی جنگي الوتکو د سوریې په ختیځ کې د سوریې په ډیموکراتیکو قواو باندې چې امریکا یې ملاتړ کوي بمباری کړي دي ناټو وایي چې یوې میاشتې نور وخت ته ضرورت لري چې د واشنگتن هر غوښتنې ته جواب ووایي چې د دغه ایتلاف نور غړي څومره عسکر باید افغانستان ته واستوي او په پاکستان کې د هغه ملک د مخلوص صدر اعظم میرمن ګلسم نواز شریف د پارلمان هغه چوکۍ چې د خپل خاوند د مخلوق کېدلو نه وروسته خالي پاتې شوې وه ګټلې ده او دا هم د خبرونو تفصیل د روسیې فوز هغه الزامونه رد کړي دي چې ګوندې د هغوی د جنگي الوتکو په هغو بمباریو کې چې د سوریې په ختیځ کې د سوریې په ډیموکراتیک قواوو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی کړي دي شپږ تنه زخمي شوي دي د کوردانو په مشرۍ دغه قواو ویلي دي چې د شنبې په ورځ د دیر الزور په هغو سیمو کې چې دوی ازادي کړي دي د روسیې جنگي الوتکو بمباری کړي دي په دغو بمباریو کې په سوریې کې د ائتلاف د قواو هغه مشاورین نه دي زخمي شوي چې د سوریې ډیموکراتیکو قواو ته مشورې ورکوي د روسیې د دفاع وزارت نتاغ ډګرمن ایګور کاناشینکوف ویلي دي چې د دوی جنگي الوتکو یوازې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مورچو باندې بمباری کوي لبل خوا د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام پرون د دیر الزور د ښار محتاجو خلکو ته په الوتکو او د لاریو په کاروانونو کې خوراکي مواد رسولي دي ناټو وایي دوی یوې میاشتې نور وخت ته هم ضرورت لري چې د واشنگتن هغې غوښتنې ته جواب ورکړي چې د ائتلاف غړي هیوادونه نور څومره عسکر باید افغانستان ته واستوي د شنبې په ورځ د البانیې په تیرانا ښار کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د فوجي کمیټې په غونډه کې په دې بحث وشو چې په موجوده وخت کې د عسکرو کمبود باید پوره کړی شي د ناټو نظامي کمیټه به اوس د دې غوښتنې لپاره رسمي جواب د اکتوبر د میاشتې په غونډه کې ورکړي په پاکستان کې د اقلیم د بدلون د چارو وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند کاندیدی ګلسم نواز شریف د پارلمان د هغې چوکۍ دپاره په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی چې د هغې د خاوند نواز شریف د مخلوق کېدلو نه وروسته خالي پاتې شوې وه هغې په دغو انتخاباتو کې د تحریک انصاف کاندیدی ډاکټر یاسمین رشید ته ماتې ورکړې ده د میرمن شریف لور مریم په یوې ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې د دغه بدینه دا ثابته شوې چې په خلکو کې د نواز شریف محبوبیت ډیر زیات دی دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې ممکن امریکا د پاریس د اقلیم د بدلون په موافقه کې د ښو شرایطو په اساس پاتې شي د ښاغلي ټیلرسن له قوله ویل کیږي چې موږ دې ته لیواله یو چې د خپلو متحدینو سره د پاریس په موافقه کې کار وکړو لاکن که چیرې په دغې موافقې کې زموږ د اقتصاد او اقتصادي ګټو سره عادلانه برخورد وشي مګر سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د دغې موافقې نه د وتلو فیصله تر هغې پورې بدله نه کړي تر څو پورې چې د امریکا په ګټه او طرفداري پکې شرایط وضع شوي نه وي د امریکا د بندنوي چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په دې غور روان دی چې په کیوبا کې د امریکا ځینو ډیپلوماټانو ته د سختو صحي مشکلاتو نه وروستو په هغه ملک کې خپل سفارت بند کړي. ښاغلی ټیلرسن ویلي دي چې موږ دغه موضوع په جدي توګه څیړو. په کیوبا کې د امریکا د سفارت کم تر کمه 22 تنو ډیپلوماټانو ته د داسې مرضونه پیښ شوي دي چې په هغې کې سردردي او حتی مغزي صدمه هم شامله ده. د امریکا 15 جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د ښاغلي ټیلرسن نه غوښتي دي چې په هوانا کې خپل سفارت بند کړي او د امریکا نه د کیوبا ټول ډیپلوماټان هم وباسي. د میزوري د ایالت ګورنر ښاغلي ایریک ګریټنس خبرداری ورکړی چې د هغو احتجاج کوونکو په مقابل کې به د سختۍ نه کار واخلي چې په سینټ لویس کې د احتجاج په وخت کې یې تشدد مسؤول دي. د خلکو یوې وړې ډلې پرون د کړکیو شیشې ماتې کړې او په پولیسو د کاڼو ګزارونه کړي دي. په سینټ لویس کې د خلکو دغه مظاهرې هغه وخت راوپارېدلې چې د ښار یوې محکمې د پولیسو هغه سای منصب چې د یوه تور پوستې کې ځوان د قتل الزام پرې لګېدلی او بریزه مکه. د پرون ورځې د مظاهرو په وخت کې پولیسو 9 تنه مظاهرچیان هم زنداني کړي دي. او دا شباب افراطي اسلامي ډلې د سومالی د پایتخت مګدیشو په جنوب کې د هغه ملک د استخباراتو د ادارې د یو لوړ دوه مقام د هغه د محافظ او ډرایور د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
اوریدونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. ارګوای ټاکل سوي جمهور رئیس غنی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو په څنډه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان او د سیمې په حالاتو خبرې وکړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری د رپورټ ته.
د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرسل وایي چې په پام کې ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو په څنډو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په سر د خبرو اترو ترڅنګ تروریزم سره د مبارزې په هکله هم خبرې وکړي.
امریکا د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی. موږ اړیکې د یو امنیتي او ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې سمبالی. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکاري د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
د افغانستان د جمهوریت د وین مرسل نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ترکمنستان د پایتخت اشتقابات څخه د امریکا د نیویارک ښار ته روان شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په سهار له کابل څخه په یو ورځنی سفر د ترکمنستان پایتخت اشتقابات ته رسیدلی دی. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاحکار محمد علی پتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس سر سلاحکار ډاکټر محمد حمین قیومی، د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی سلاحکار محمد شاکر کارګر، په سوداګریزو چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار او د جمهور رئیس د دفتر د ستراتیژیکو چارو او د رسنیو مرسل محمد هارون چخانسوري هم ملګرتیا کوي. د واخان مینپال وایي چې جمهور رئیس غنی به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په لومړۍ ورځ د دغې اسمبلی ګډون کوونکو ته وینا وکړي.
په وینا ډیره زیاته تروریزم او د تروریزم له امله سیمې او ډیرو هیوادونو ته پر پیښو اندېښنو باندې ور ټوله ده. د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ییز او نړیواله همکاري باور لري او د افغانستان جمهور رئیس بلته د ملګرو ملتو د دویمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د ور پیښو ګواښونو په اړه باندې سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکېږي.
د افغانستان د جمهوریت د وین مرسل ترکمنستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر هدف په دغه هیواد کې د سالونلاندې 15 آسیایي لوبو کې چې نن په رسمي ډول پرانیستل شوي ګډون وښوده او وویل چې جمهور رئیس غنی به نیویارک ته د روانېدو وړاندې د ترکمنستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. د واخان مینپال وایي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو له امله اوس دا هیواد یوازې پر یوې ترانزیټي لارې باندې متکي نه دی.
په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري، ځکه د دغو همکاریو له امله موږ غواړو چې چین د ایران سره وتړو. د افغانستان حکومت پرله پسې کار له امله نتیجه دا ده چې اوس موږ محدود یوې لارې ته نوي پاتې سوي د منځنۍ اسیا همکاریو دا فرصت مهیا کړی دی چې موږ متعددې لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ولرو.
ښاغلی مینه پال وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست په 15 حلقو کې منځنۍ اسیا هیوادو سره د اړیکو پراختیا شامله ده، چې له امله یې د دغو هیوادو سره د افغانستان اړیکو ډېره ښه پراختیا موندلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پرونی غړې کې لیکلي چې سی آی ای له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه غوښتي چې په افغانستان کې ورته د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد د بی پلوټ الوتکو په ذریعه د هوایي بریدونو اجازه ورکړي. دا چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي، د دفاع وزارت بیان دولت وزیري آشنا رادیو ته داسې ویل:
ما هم خبر د مطبوعاتو له لارې اوریدلی دی، دا د دوه مملکتونو په منځ کې خبره ده. که د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو حکومت هره پریکړه وکړي هغه زموږ ته د منلو وړ دی. دفاع وزارت د خپل دولت د خپل حکومت د ټولو پریکړو نه حمایت کوي او ملاتړ کوي. که هغو پریکړه وکړي موږ یې ملاتړ کوو، او که د افغانستان حکومت پریکړه ونه کړي موږ یې ملاتړ نه کوو.
کچیرته افغان حکومت ملاتړ وکړي او سی آی ای په افغانستان کې د تروریستانو د وژلو د هوایی بریدونو واک واخلي، د دفاع وزارت مرسته به دوی سره څنګه؟
د افغانستان حکومت چې هر پریکړه وکړي هغه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د دفاع وزارت دغې نه ملاتړ کوي. د افغانستان دولت او حکومت داسې پریکړه وکړي چې هغه زموږ د خلکو په ضد وي، زموږ د خلکو په نقص باندې وي. زه بیا تکراروم چې د افغانستان دولت او حکومت چې هر پریکړه د متحده ایالاتو سره وکړي د دفاع وزارت لپاره د منلو وړ ده، او موږ د هغې نه حمایت هم کوو، مرسته هم ورسره کوو. هر څه چې په افغانستان کې کېږي هوایي بریدونه هغه د دفاع وزارت سره په هماهنګۍ کې کېږي. دلته په افغانستان کې اوس هیڅوک حق نه لري چې مستقلانه عملیات وکړي یا بندیخانی ولري او یا مثلا اهداف له منځه ویسي. هوایي پوځونه د ناتو غړي هیوادونه حمایت قاطع یا د امریکا متحده ایالات چې کوم بریدونه کوي زموږ سره په هماهنګۍ کې کوي. کله چې په سوق ادارې ملي نظامي کې واغی بحث وشي، لوی درستیز د قوې مسله اجازه ورکړي، بیا هدف د برید لاندې نیول کېږي. نو دلته په خپل سر باندې څوک بریدونه نشي کولای.
بله، که چېرته هوایي بریدونه واک سی آی ای ته ورکړي، څه فکر کوئ دلته د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره حکومت خصوصا دفاع وزارت څومره جدي دی په دې برخه کې؟
که چېرې د افغانستان حکومت او دولت په اړه فیصله وکړي، هغه فیصله به زمونږ د دفاع وزارت سره په هماهنګۍ کې که برید کېږي که هوایي برید په هماهنګۍ کې به اجرا کېږي، د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو نه هم جلوګیری وشي او اهداف هم په هماهنګۍ کې له منځه لاړ شي. که نه وي، دلته دفاع وزارت کې ملي سوق اداره ده، په هغې کې ټول مسایل بحث لاندې نیول کېږي، تجزیه کېږي، تحلیل کېږي، بیا د عملیاتو اجازه ورکول کېږي.
بله، ډېره مننه وزیر صاحب کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا په واشنگتن ښار کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي سلګونو کسانو دوې ورځې مخکې د واشنگتن د چلې سره په یوې غونډه کې چې د ټولو مارشونو مور بلل سوي راټول سوي وو. د امریکا ژه خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
بېله توقعونه په احتجاج چې د تورپوټي کې لویوس ماتر د ډلې فایلین چې د ټرمپ طرفداري غونډې ته نږدې وو شامل شول. دغه تاوتریخوالی هغه وخت غلی شو کله چې د غونډې ویاند دوی سټیټ ته راوبلل. د ټرمپ د طرفداري غونډې ویاند وای
We going to show them that we can we love them too. We love them too. They want to get their spotlight. I'm going to let them get their spotlight on my spotlight.
من دوی ته وښودله چې موږ د دوی سره هم مینه لرو. دوی غواړي چې څرګند شي او اجازه لري چې زما له سټیج نه خپل ځانونه څرګند کړي. د ټرمپ د پلوي غونډې منتظم د دغې ډلې د فعالینو یو مبارز ته مایکروفون ورکړ. د تورپوستي لویس ماتر د ډلې رئیس هاک نیوسم وای موږ واقعا غواړو چې امریکا بیا ستره کړو. موږ دا کار په ګډه کولی شو. دواړه خواوې د اتحاد او د یو بل سره د خبرو په باره کې وغږېدلې او وروسته بیا د یو بل سره روغبړ وکړ. هاک نیوسم بیا وایي
felt great. I felt like I was building a bridge. I felt like I was helping two people who don't agree, who don't understand each other.
ما اخه احساس وکړ، ما داسې احساس وکړ چې یو بل سره ارتباط پیدا کوم. ما احساس وکړ لکه چې زه د دوه داسې کسان سره مرسته کوم چې د یو بل سره موافق نه دي، یو بل نه درکوي او یو بل وس خ پیژني. دا یو خاص څه دی. زه فکر کوم چې دا هغه څه دی چې موږ پر اختیار په دې نړۍ کې ور باندې پرمختګ کوو. د ټرمپ لویانو هیله درلودله چې ملي پارک ته په زرګونو کسان راشي، مګر په آخر کې په سلګونو مظاهرچیانو خپل بیرغونه د ټرمپ په طرفدارۍ رپول، چې ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په عمومي غونډه کې د برخې اخیستلو نه د مخه د هفتې آخرې په نیو جرسي کې په خپل ګلف کلب کې تیر کړ. د ټرمپ په طرفدارۍ مظاهره د هغه واړه احتجاج نه وروسته وشوله چې سهار مهال د سپینې ماڼۍ مخې ته شوې وه. دغو احتجاج کوونکو له ټرمپ نه وغوښتل چې د 2016 کال د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د مداخلې نه د غچ اخیستنې له کبله د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خلاف کلک اقدام وکړي. تقریبا زرو تنو احتجاج کوونکو د لنکن د یادګار څلی سره مظاهره کړې وه. دغه ډله ځان ته جوګالو وایي، نه د کوڅې داړه ماران، او فدرالي حکومت نه یې غوښتله چې د کوڅې د داړه مارانو لقب نه واخلي. دغه ډلې په تختو دا شعارونه لیکلي وو چې موسیقي جنایت نه دی او زه یو جوګالو یم، نه د داړه مارې ډلې غړی. د دغه ډلې او د دې د طرفدارانو دا لومړی مارش دی چې د هغه لقب په خلاف یې کړی چې امریکایي چارواکو ورته ورکړی دی. دغه موضوع د 2018 کال د تحقیقاتو د فدرالي ادارې له رپورټ نه سرچینه نیسي چې وایي جوګالو د داړه مارۍ سلوک څرګندوي او په جنایي فعالیتونو او تاوتریخوالي کې لاس لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کوردستان نیمه خود مختاره سیمایز حکومت نیت لري چې په راتلونکي اونۍ کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه یا ریفرندم وکړي، خو نړیوال قدرتونه او سیمایز هیوادونه د ټولپوښتنې د ځنډولو غوښتنه کوي. د عراق صدر اعظم بیا ویل دي که چیرې د دې ټول پوښتنې په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سي، نو حاضر دي چې پوځي مداخله وکړي. په دې هکله د نورو معلوماتو لپاره د برېښنا عمر خیلی راپور لرو.
ټاکل شوې ده چې د یو خپلواکه کوردستان د رامنځته کولو لپاره ټول پوښتنه به د عراق په هغو سیمو کې هم ترسره شي چې د کوردانو تر کنټرول لاندې ده، خو د بغداد حکومت یې د ملکیت ادعا کوي.
زه فکر کوم هغه خلک چې یوه ژبه، مذهب او تاریخ لري د دې حق لري چې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې له لارې خپل مستقل هیواد اعلان کړي.
خو د دې ټولپوښتنې د ځنډولو یا مخنیوي لپاره نړیوال فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. لویدیځ قدرتونه ویره لري چې دا ټولپوښتنه به د داعش په وړاندې جګړې نه د خلکو پاملرنه واړوي. د ترکیې په څیر ځینې سیمه ییز قدرتونه بیا دا ځان ته نیغ په نیغه ګواښ ګڼي چې کیدای شي د هغوی په هیواد کې هم بیلتون غوښتونکي کوردان د خپلواکۍ اخیستو ته وهڅوي. د ترکیې جمهور رئیس وایي بغداد او انقره په دې اړه ورته نظر لري.
موږ
به په امریکا کې د عراق له صدر اعظم سره په دې اړه خبرې وکړو. ماته ښکاري چې زموږ هدفونه یو ډول دي. زموږ هدف د عراق تجزیه کول نه دي، خو اوس د عراق د شمالي سیمو مشران د عراق د تجزیې لپاره اقدام کړی دی.
د عراق صدر اعظم ایدر البادی د شنبې په ورځ ویل د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده، او که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته شو بغداد چمتو دی مداخله وکړي.
دا ټول پوښتنه به یوازې هغه مهال عملي شي او موږ به ورسره مرسته وکړو چې خلک خوندي کړي. کوردان، عرب، ترکمن او د هیواد نور قومونه پکې خوندي وي. که چیرې دوی ته ګواښ وي، موږ به پوځي مداخله وکړو.
د کوردستان د خپلواکې سیمې جمهور رئیس مسعود برزانی د دې ټول پوښتنې د ځنډولو په اکله د متحده ایالاتو غوښتنه رد کړې ده.
بهونه تا ته گرتن
کله چې د ټول پختنې خبره وشي پلمې جوړوي چې دا د یو کس یا یو ګوند پریکړه ده. خدا روښانه ده چې د یو سیاسي ګوند یا یو کس پریکړه نه ده، دا د کردستان د خلکو پریکړه ده.
په عراق کې دننه د کردانو د خپلواکۍ لپاره د دې ټول پختنې مخالفین وایي چې دا ټول پختنه په ډیر بد وخت کې پلان شوې ده او کیدای شي د کورنیو جګړو سبب شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ماجرینو او د سیاسي پناه غوښتونکو بهیر د سیمې د اوسیدونکو په تقویه کېدو کې مرسته کوي، مګر دوی ټولنیز او اقتصادي تاثیر هم لري. د امریکا ژه خبریالی کیرول پیرسن په دې باره کې یو رپورټ لري.
د بین المللي خوراکي شیانو د سرګا په هډۍ کې خارجي میوو، سابو او نورو تولیداتو ټول هغه مشتریان دي چې د نورو نژادونو پورې اړه لري او د کولمبس اوسیدونکي هم را جلب کړي دي. د ران کاسا په نامه یو مشتری وای،
I like the fact that there's a big variety from all different places around the world.
ما آش او سره مرچ واخستل. حقیقت دا چې دا زما خوښیږي. د نړۍ د بیلابیلو ځایونو مختلف شیان په دغه دوکان کې پیدا کیږي. کوریایي مهاجر جان سونګ 4 کاله پخوا 15,000 مربع متره دوکان پرانستی دی او وای،
وی هاف پروډکټ فرام 5 کانټیننټ، Africa, Asia, South America, Europe, all of the world basically.
We have among the 50 Africa, Asia, جنوبی امریکا او اروپا تولیدات لرو چې په اصل کې د ټولو نړۍ دي. موږ 80 تنه کارګر لرو چې په دوی کې د درست نړۍ نه راغلي مهاجر شته. د سرګا هټۍ د لوی مارکیټ تقریبا په 2 کیلومتره کې پرته ده او د جوبا په نامه د مسافرت ایجنسی هم په دغه لوی مارکیټ کې ده. سومالیایی مهاجر احمد و حاجی دغه ایجنسی 9 کاله پخوا پرانستې ده. د جوبا د مسافرت د ایجنسی خاوند احمد و حاجی وای،
درایو می ټو سٹارټ د بزنس واز د نید for my immigrant people, predominantly Somali people who are going back home.
څه چې زه د تجارت پیل کړو ته وه سلام هغه زما د مهاجرو ضرورت په خاصه توګه د سومالیانو چې بیرته خپل وطن ته ځي او د تګ یوازنۍ وسیله هوایی ترانسپورټیشن ده. ځکه نو ما فکر وکړ چې دا ګټور تجارت باید پیل کړم. د جوبا د مارکیټ دننه سومالی مهاجر خپل واړه دوکانونه لري او د یو بل سره مرسته کوي چې نوي مشتریان ورته راو. د مرسی سرک د دالی سره قومي مارکیټونو او رستورانونو نیولې ده چې ګڼه ګوڼه پکې وي او د ښار شمالي برخې پورې غځېدلی دی. احمد او حاجی بیا وای،
موس روډ از ویری استراتیجیک لوکیشن، it's one of the highest revenue generated zip codes in Columbus.
مرسی سرک د استراتیجیک موقعیت لري. دا یو له هغه مارکیټونو نه دی چې له دې لارې کولمبس ته ډیره مالیه ورځي. دا یو ډیر ستر موقعیت دی. د مرسی په نامه سیمه کې د بیلابیلو قومونو خلک اوسیږي. حاجی وای، دغه دالیز په اساسي توګه بیا فعال شو. دا زیاتوي،
I had no incentive move or any advice from the city. Some refugees or some people, immigrants have a great business skills.
مال دغه خار نه هیڅ تشویق یا مشوره ونه لیدله. ځینې مهاجر د تجارت په برخه کې مهارت لري، ځکه چې دوی به د حکومت له مرستې نه په تجارت لاس پورې کړ او پر مخ ولاړل. مرکزی اوهایو په 13 لسیزو کې د درست نړۍ د مهاجرو بهیر لیدلی دی، خو په 13 کالو کې ورته اکثره مهاجر راغلی دی. د کولمبس د ښار د مدیر مرستیال ګودالوپ ویلاسکوویز وای،
Based on a recent study, we could account for over 900 businesses that were open
زمونږ د تازه وخت احصایه له مخې ویلی شولو چې 900 تجارت خانې پرانستل شوي دي چې په خاصه توګه دا د مهاجرو پورې اړه لري او څه باندې 3000 تنو ته په کې کار پیدا شوی دی. د مهاجرو ونډه د دغه ښار په اقتصاد کې 1.6 میلیارد ډالر ده. د جمهور رئیس د فرمان له مخې د شپږو هیوادونو په اتباعو باندې بندیز لګول شوی دی چې امریکا ته نشي راتللی. په دغو هیوادونو کې سومالیا هم راځي او هایجی وای تجارت ته بې ساره تاوان اوښتی دی، مګر دا به په دې ښار کې وي. احمد حاجی وای
The city is very welcoming. Columbus, I have been here for almost 21 years now and I am not gonna
دا د هر کلی خار ده. زه د کولمبس په خار کې دا یو شکاله کیږي چې وسیګم او زه نه غواړم چې بل چیرته ورنه ولاړ شم.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسن په وینا هر کال په افغانستان کې شاوخوا 3000 افغان مېرمنې ځانونه وژني. لیمن ازی په دې اکله د کابل څخه راپورټ لري.
په مو باندې د سملر په چوکو په لاس راشي ته پونچار او شي خپل ځان چې څوره هغه ځای وي چې زه باید ځان ووایم ویټ کم ځان هغه
دا د رواني روغتیا پروختون کې دی. وی رواني ناروغي غږ دی چې د ځان وژنې د هسي کیسه کوي. دا رواني ناروغ وای چې ولې او سد د لامل شول چې ځان وژنه وکړي. بل لور ته د عام روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په کابل کې لزان وژنې څخه د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په افغانستان کې د ځان وژنې کومه دقیقه شمیره نشته، خو په روغتونونو کې ثبت شوي پیښې ښیي چې هر کال 3000 افغانې ښځې په ځان وژنې لاس پورې کوي. د دغه کمیسیون کمیشنر قدرې ازدان پرست وایي د ټولو ځان وژنو 80% برخه ښځې جوړوي. دا وایي موږ یوازې هغه شمیرې لرو چې په روغتونونو کې ثبت شوي دي او یا هم بشري حقونو کمیسیون په دې توانېدلی چې هغه مستند کړي چې هر کال 3000 ښځې په ځان وژنې لاس پورې کوي، چې دا په هیواد کې د 80% ځان وژنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه ښځې چې په ځان وژنه لاس پورې کوي 95% یې 14 تر 19 کلنې دي. دوی وایي له ځان وژنې څخه د مخنیوي په برخه کې د رواني مشاورینو روزل پیل کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د عرضې او تقاضا مرستیال فدا محمد پیکان وویل
تربیه و استخدام 200 مشاور رواني اجتماعي
د 200 رواني مشاورینو روزنه او استخدام چې په روغتیايي مرکزونو کې به رواني او د ژور خفګان ناروغانو ته مشوره ورکوي، د 1300 روغتیايي کارمندانو روزنه چې د رواني ټولنیزې مشورې په برخه کې به روغتیايي مرکزونو کې کار وکړي
برای مراکز صحي اساسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ځان وژنې ډېرې پیښې په هرات، بادغیس، فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو کې ترسره کیږي چې عمده لاملونه یې ناوړه رواجونه، د جندر نابرابر والی او جنسیتي تاوتریخوالی ښودل شوی دی.
په کندوز کې 6 کال بادامونو او انګورو ښه حاصلات کړي، خو دهقانان شکایت کوي چې د خټکیو او هندوانو غوندې بادام هم ارزانه سوي دي. ګلرحیم نیازمن په دې اکله د کندوز څخه راپور راکوي.
په تیرو 2 کلونو کې د قندز په چاردره کې د بادام او په خان آباد کې د زراعت وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د انګورو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. د خان آباد د اویز مکو باغوانان وایي چې دوی له انګورو ښه حاصل اخیستی، خو د للمیز مکو باغونو بیا سږکال ښه حاصل نه دی ورکړی. عبدالله تنها د خان آباد ولسوالۍ د للمي اوسیدونکی دی. هغه وایي چې تیر کال یې له انګورو دومره حاصل اخیستی و چې دوی فکر نه کاوه، خو سږ کال په للمي ځمکو کې د انګورو باغونو ښه حاصل نه دی کړی.
لاندې د خان آباد په ساحه کې و، د قندوز شاوخوا سیمې، نو د دې ساحو انګور ډیر زیات شوي و، ځکه چې دا هوی ساحه ده اوبه لري، خو موږ چې اوبه نه لرو نو زموږ انګور نه و شوي. نه یوازې زما باغ، نو د ټولو مسازیو داسې کسان هم و چې هغه وزرم انا انګور پروسه کال خرڅ کړیو، خو سکل کې درته وایم چې څوک به باور ونه کوي، نو د دوی په حساب چې درش په تمن انګورې کړیو د زکه چې مونږ وبنه لرو.
هغه وایي چې سکل له باغ څخه خپل مصرف هم نه دی پوره کړی.
تقریبا 4 لسری به باغ باندې تر 1,500 افغانۍ مصرف راځي. پروسه کال چې مونږ تقریبا چې 3,600 انګور خرڅ کړیو، خو سکل کوم حساب چې مانی ولې نو 340 انګورې وکړو. د سګانی کال په پرتله دغه دوه کال مخکې ډیر خانګورو ځکه چې بارانونه واورې هم وي نو د مغه لامل زموږ باغو حاصلات کو خدا دوه کال بیا دا سراغل چې ژمی پی ډیر یې خراغل لوړی پی ډیر ګرم نو هم دغه و چې تاکو کې هغه کومه شیره چې تاکونه لري هغه څه پکې پاتې نه و سکالې پسرلی داسې بارانونه هم ونه شول ژمی واورې نه وي نو د همدې له امله تاکو سنوخ سوکو او انګور سکالې ونه شول
د قندوز د چاردری اوسیدونکو چې د بادامو باغونه لري وایي چې سکالې حاصل ډیر شوی خو بادام په بازار کې نرخ نه لري
قدرمن اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده نیم ساعت وروسته به د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرې شو د درې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته دروړوي